द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګرام اردن کو السلام علیکم د وایس اف امریکا دیوا په نیم ساعته سارانه خبری خپرونه کې درته زه بخښور شه هر کله وایم نن د اتوار ورځ کال 2023 د اگست د میاشتې 30 نیټه ده په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو خو لومړی د دې وخت د مهمو خبرونو سره ټکی د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز ویلي حکومت به د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ملک ته د راوستلو لپاره هر قانوني لاره چاره لټوي چې د عدالت ته وړاندې کړي خو نواز شریف تیره میاشت ویلی وو پاکستان ته د کورونا وایرس له ویرې نشي ورتلی او د بلوچستان په تربت سیمه کې تیره هفته د وژل شوي بلوچ زده کوونکي حیات بلوچ د وژنې په ضد د کوټې تر څنګ تیره ورځ سرخار اسلام آباد کې هم احتجاجونه شوي احتجاج کوونکو د عدالت پرته د وژنو او په جبري توګه د خلکو د بېدرکه کولو د عمل ودرولو غوښتنې کړې دي او په امریکا کې د ډیموکراتیک ګوند د کنونشن وروسته د ریپبلیکن ګوند د کنونشن تیاری روانې دي صدر ټرمپ د مخالفه ډیموکرات ګوند په کنونشن نیوکې کړي چې یو غمناک کنونشن وو او اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز ویلي حکومت پر پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ملک ته د راوستلو او عدالت ته د وړاندې کولو لپاره هر قانوني لاره چاره لټوي او هغه ته به نور اجازت نه ورکوي چې د په وینا د علاج په بانا په لندن کې حصار وي اغلی شبلی فراز تیره ورځ یو خبری کانفرنس ته ویلي نواز شریف به پاکستان ته راولي چې په عدالت کې خپل مقدمه وکړي او په ځان د لګیدلي تورونو سپیناوی ورکړي خو د پاکستان مسلم لیگ ګوند یو مشر احسن اقبال ویلي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل علاج دپاره په لندن کې دی او که پاکستان ته ورغلو نو د تحریک انصاف حکومت به دغه برداشت نه کړی شي په پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او دغه په کورنۍ په پاکستان کې د غبن مقدمې روانې دي نوموړي ته تیر کال د نومبر په میاشت کې د لاهور های کورټ لندن ته د خپل علاج لپاره د تلو لپاره د 4 هفتو اجازت ورکړې وو نوموړي 13 میاشت میډیا ته ویلي دته خپلو ډاکټرانو مشوره ورکړې ده چې پاکستان ته د سفر نه کوي ګنې کرونا وایرس به ورته ولګي په پاکستان کې مخالفه سیاسي ګوندونه د تحریک انصاف په حکومت تور لګوي چې د دوی نه د سیاسي انتقام اخیستلو لپاره یې په دوی د غبن مقدمې جوړې کړې دي خو د تحریک انصاف ګوند وایي دوی په ملک کې د کرپشن د ختمولو لپاره دغه ډول ګامونه اخیستي د بلوچستان په تربت سیمه کې تیره هفته د وژل شوي بلوچ زده کوونکي حیات بلوچ د وژنې په ضد د خالی پورا سرخار اسلام آباد کې احتجاجونه شوي په دغه احتجاج کې شریکو احتجاج کوونکو د عدالت پرته د وژنو او په جبري توګه د خلکو د بېدرکه کولو د عمل ودرولو غوښتنې کړې دي د احتجاج ګډونوالو د مرکزي حکومت نه د عدالت پرته وژنو په ضد د قانون جوړولو مطالبه هم کړې د پاکستان د بشري حقوقو مرکزي وزیر شیرین مزاري قامي اسمبلی ته وینا کې ویلي د حیات بلوچ په وژنه تورن ملیشا عسکر نیول شوی او حکومت به ذمهوارو ته سزا کېدل باوري کوي په امریکا کې د نومبر په میاشت کې کېدونکو صدارتي انتخاباتو نه وړاندې دواړو لویو سیاسي پارټیو خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړې دي ډیموکراتیک ګوند خپل 4 ورځنی کنونشن پوره کړی چې په ځواب کې به د صدر ټرمپ واکمن ریپبلیکن ګوند هم خپل کنونشن راتلونکې اونۍ شروع کوي د ریپبلیکن ګوند لخوا د کنونشن تیاری روان دي خو صدر ټرمپ د مخالفه ډیموکرات ګوند په کنونشن نیوکه کړي چې دا د امریکای په تاریخ کې یو غمناک کنونشن وو ډیموکرات ګوند په خپل کنونشن کې په صدر ټرمپ او داغه په پالیسۍ نیوکه کړي دي چې په ملک کې د کورونا وبا په وخت کې خپلې ذمہواری په خښه نه دي ترسره کړي او هم یې اقتصاد ته لوی زیان رسولی او په امریکا کې نسل پرستۍ او کرکې ته وده ورکړې ده خو صدر ټرمپ پر ډیموکرات ګوند د سخت دریځۍ تورونه لګوي او وای دوی په خپل کنونشن کې د چین نه امریکا ته د ورپېښو خطرو هډو ذکر نه دی کړی په پاکستان کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیره د 6290 دلی او په دې وبا په ټول ملک کې د اخته کسانو شمیره 3 لاکو تقابو شوې ده په ګرد نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیره 8 لاکو ته نږدې شوې او په دې وبا د اخته کسانو شمیره په ټوله دنیا کې 3 میلیونو ته ختلې ده چې اکثره خلک یې په امریکا کې ناروغه کړي په امریکا کې په کورونا وایرس د مړو شمیره 1,02,000 ته نږدې شوې او په دغه وبا په ټوله امریکا کې د اختو کسانو شمیره 6,500 نه زیاته شوې ده د امریکې په کالیفورنیا ایالت کې په سلګونو ځنګلونو کې د بل هر وخت نه ډیر اور لګیدلی چې په نتیجه کې تر اوسه 15 تنه مړه او په لسګونو نور جوبل شوي دي خو لا هم اور نه دی مړ او گورنر یې د وجلو لپاره بارنوي هیوادونو نه مرستې غوښتي دي.
د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ وایي د کالیفورنیا چارواکي له دوو کلونو په ځنګلونو کې د اور لګېدو له خبره خبرول، خو هغوی خبره نه منله.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوه اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوه فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوه ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوه ته غوږی. د ډیوه ریډیو سارانه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی ناوري ورزو مهم رپورټونو په لور. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز ویلی حکومت به د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ملک ته دراوسترو د پاره هر قانوني لار چاره لټوي، خو پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلی د خپل ډاکټرانو منی کړی دی چې د کورونا وایرس په ورځو کې دی د پاکستان سفر نه کوي. په دې اړه نور تفصیل د ډیور ریډیو خبريال پیر ولایت شاه په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د جمعې په ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د مهمې غونډې وروسته د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز په لندن کې میش د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بیرته پاکستان ته راوستو اعلان کړی دی. اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا په مهال د اطلاعاتو مرکزی وزیر حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف باندې د علاج په باندې د پاکستان نه تیښته کولو تورونه تکرار کړي دي.
اسلام آباد های کورٹ نے بھی فیصلہ کیا کہ جب آپ ضمانت کی ایکسٹینشن مانگتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ہونا چاہیے. ہماری اب کوششیں اور تیز ہو گئی ہیں اور ہم انشاءاللہ واپس لائیں گے نواز شریف صاحب.
آغا وای اسلام آباد های کورٹ تر مخه نواز شریف کو خپل ضمانت میاد غزول غواړي نو عدالت ته به پیش کیږي، ځکه حکومت د نواز شریف پاکستان ته راوستو په اړه خپل هلې ځلې لا نور هم ګړندې کړې دي. او د شبلی فراز په خبره په دې اړه د احتساب ملي ادارې او د باندینو چارو وزارت ته کاروایی پیل کول ویلي شوي دي. په کال 2013 کې د احتساب لاندې عدالت پخوانی وزیر اعظم او د هغه لور مریم نواز ته لندن کې غیر قانوني جایداد لرلو په تور ایون فیلډ نومې قضیه کې د بند سزاګانې اورولې وې. په وروستو کې لاهور های کورټ دغه سزا اورونکي قاضي ارشد ملک د غیر اخلاقي کردار لرلو په تور د خپلې څوکۍ نه هم لرې کړی دی. دغه سیر د احتساب بلیو عدالت مالی درغلو سره تړلې العزیز یا نومې قضیه کې هم پخوانی وزیر اعظم ته د اوو کالو د بند سزا اورولې وه. خو تیر کال هم اسلام آباد های کورټ نواز شریف په دغه قضیه کې هم د خراب صحت په اساس خوشی کړی و. او بیا د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې مرکزی کابینې د نواز شریف نوم د سفری بندیزونو د نوملړ نه اوښکې و او هغه ته د پاکستان څخه بهر تلو اجازت ورکړی و. خود واکمن تحریک انصاف گند وزیران اوس په نواز شریف باندې د جعلی رپورټونو د لارې د پاکستان نه د تیښتې تورونه لګوي. مرکزی حکومت دا اعلان په یو داسې وخت مخې ته راغلی چې پخوانی وزیر اعظم او د هغه لور مریم نواز لخوا د یو کال غلی پاتې کېدو وروستو سیاسي فعالیتونه پیل کولو په سر د پاکستان سیاسي ماحول توجنه دی. او یو شخصي ټلویزیون چینل سره خبرو کې دغه حکومتي پریکړه ته عکس العمل کې د مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی لیډر احسان اقبال صدا سوایي. احسان اقبال د نواز شریف د بیماری په سر د حکومت تورونه رد کړی دي. احسان اقبال اویل حکومتی چارواکی اسی پخله د نواز شریف د واپسه خبره کوي، ګنی حقیقت دادی چې دوی د نواز شریف د سیاسي کردار نه دومره یریږي چې د هغه په لندن کې پاتې کېدو باندې خوشاله دي. که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت د پخوانی وزیر اعظم بیرته راوستو اعلان کړی دی، خو مهمه خبره دا ده چې پاکستان او برتانیا د اکسټراډیشن یا د ملزمانو یو بل ته حواله کولو لوزنامه نه لري. لدې وړاندې د پاکستان د حکومت په لندن کې میش د نواز شریف دو زامنو او د مسلم لیگ نواز ګوند د خزانې پخوانی وزیر اسحاق در پاکستان ته راوستو هڅې د ناکامۍ سره مخ شوې دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
وایس اف امریکا ډیوه ته غوږی. د بلوچستان په تربت سیمه کې تیر هفته د وجل شوي بلوچ زده کوونکي حیات بلوچ د وجنې په ضد د کوټې تر څنګ تېره ورځ سرخار اسلام آباد کې هم احتجاجونه شوي. احتجاج کوونکو د عدالت پرته د وجنو او په جبري توګه د خلکو د بېدرکه کولو د عمل ودرولو غوښتنې کړې دي. د ډیوه رادیو خبریال ارشد حسین په نور تفصیل له اسلام آباد نه راکوي.
د بلوچستان په تربت سیمه کې تیر اونۍ د زده کوونکي حیات بلوچ د وجنې پر ضد نه یوازې په بلوچستان کې مظاهرې روانې دي، بلکې د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې هم داسې یو مظاهره شوې. دا مظاهره د برامیش یو والی د کمیټې اسلام آباد لخوا را جوړه کړې شوې وه. په دې احتجاج کې د عوامي ورکر پاټۍ د فعالینو تر څنګ په لوی شمېره کې بلوچ طالب علمانو ګډون درلودو. اسلام آباد کې د خالی پروز د پریس کلب مخې ته په دې احتجاج کې ګډون کوونکو که یو خوا د ماورای عدالت وجنو او په جبر د لادرکه د عمل غندنه کوله، نور سره سم د ماورای عدالت وجنو پر ضد د وفاقي حکومت څخه د قانون جوړولو مطالبه هم کولې. د بلوچ مظاهرچیانو ویناوه چې بلوچستان ایالت د امنیتي ځواکونو لپاره په یو محفوظ زون کې بدل شوی، هغوی د ترهګرۍ ضد د جنگ په پلمه خلک نیسي او د عدالت پرته یې وجني. په دې احتجاج کے شریک یو بلوچ طالب علم ظہیر احمد وائس آف امریکہ ڈیوتا وائی،
ہم یہ چاہیں گے کہ ان کا احتساب
دا حیات بلوچ وجنہ دا یو فرد کار نہ دے، بلکہ دا دی زمواری دا اداروں پا اگو رازی او باید چی دا حقوی احتساب وشی
کو پبلک کے سامنے کرے.
دے احتجاج تا وطل استاد او دا پاکستان دا فوج ناقد پرویز ہود بھائی ہم راغلے او ہغا وائس آف امریکہ ڈیوتا وائی، آیا دا پاکستان طاقتور پوزی ادارے بلوچیان پختانہ او دا گلگت بلتستان اسی دن کی دا دہیواد وگڑی نگنی؟
ایسی صورتحال میں پاکستان
هغه وای د امنیتی ادارو دا سیګامونه د پاکستان بنیادونه جړقوي او باید چې دا امنیتی ادارې نور په خلکو رحم وکړي.
هم شهریو کې اوپر ذرا رحم کریں.
په دې احتجاج کې شریک د عوامي ورکر پاټۍ د پنجاب صدر عمر رشید وای، تر څو چې د خوفیا ایجنسیانو او د وسلوالو ډلو احتساب نه وي شوی، نو ماورای عدالت وجنې او په جبري توګه د خلکو د بېدرکه عمل به روان وي.
پوره ملک کو بھی بدل
جائے گا. وای امنیتی ادارو ته تر لاسه د استثناء به تر هغه جاری وي تر څو چې ماورای عدالت قتلونه او د خلکو په جبر بېدرکی یو جرم نه وي ګرځول شوی. پاکستان کې د بلوچستان او د پښتنو د حقونو د پاره کارکونکو تنظیمونه تور لګوي چې امنیتی ادارو د زرګونو پښمیره کې خلک په جبري توګه بے درکه کړی دي. خو د پاکستان امنیتی ادارې د تورونه وار په وار ردوي او وایي کې دي شي چې دغه خلک د وسلوال ډلو په لیکو کې شامل شوي وي.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
وایس اف امریکا دیوا ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت د طبي عملیې د تشدد نه د بچ کېدو لپاره قانون سازی کوي. ډاکټرانو د نوي قانون سازي هرکلی کړی او ویلي دي دې سره به طبي عمله د تشدد نه هم بچ شي او د طبي آلاتو د زیان نه به هم محفوظ شي. په بل کې د تشدد کوونکو دپاره د جرمانی او قید سزاګانې تجویز کړی شوي دي. نورحال د ډیوه رادیو خبریال ارشد مومن په رپورټ کې واورئ.
د ډاکټرانو د صوبای تنظیم ویان ډاکټر سلیم یوسفزی وای په کال 2019 کې د دې قانون جوړولو غوښتنه کړې وه، خو د هغه وخت حکومت موده ختمېدو له وجې دا قانون سازي د ځان ښکار شوې وه. یوسفزی وای د کورونا وبا په وخت په تیرو څو میاشتو کې پر لپسې د مریض سره راغلي خپلوانو لخوا په طبي عمله د تشدد پیښې زیاتې شوې دي چې ورسره د دې قانون ډېر ضرورت محسوسېدو. ډاکټر سلیم وای د بل پاس کې دو سره به طبي عمله مطمئنه او په هسپتال کې موجود آلات محبوس پاتې شي.
د مریضانو لواحقین چې دي کړه چې کوم مریض وفات شي
نو وای چې دا ستاسو د غفلت دی وجه نه وفات شو او تشدد وکړي جګړې وکړي. نو هغې د وجې دوه نقصانات وشي. یو خو چې کوم زمونږ عملی ډاکټران وي، نرسان وي، یا پیرامیډکس وي، یا نور خلک وي، نو چونکې هغه ډاکټران او عمله متاثره شي، او دې کې دویم نقصان دا وشي چې کوم زمونږ ضروري آلات وي، په ډېرو موقعو کې داسې وشتل چې دا عوام چې کوم دی، د مریض لواحقین چې کوم دي، هغوی هغه تور پوړو کې هغې تور پور سره زمنګ قیمتي او ډېر ګران آلات چې دي هغه مات شي.
پاکستانی مطبوعات وایي بلکې د تشدد سزا 3 کالو پورې قید او 50,000 روپو پورې جرمانه ده، او چې کوم آلاتو ته زیان ورسول شي د هغې د اغېستو د بیې به 1/2 تاوان ورکول کیږي. د ځوانانو ډاکټرانو تنظیم یو مشر ډاکټر اسپندیار بټنه وایي د بل په تیاری کې دوی هم حکومت ته تجویزونه ورکړي وو چې څنګه طبي عمله د تشدد د پیښو نه بچ ساتل کېدای شي.
دا چې کرونا پینډمیک راغو د نه مخته به هم د ډاکټرانو د سکیورټي مسلې ډېر زیاته خطره به وه، ولې چې چا به هم پیشنټ لږ ایکسپایر شي یا څه به شو، نو دوی به دوا په ډاکټر و په حکومت به نه وو، حالانکه د انتظاماتو ذمهوار حکومت ته. نو بیا چې کرونا راغله او په کرونا کې ډاکټرانو باندې ډېر زیات تشدد وشو، په هیلتھ امپلایز باندې، نو حکومت ته دا احساس وشو چې اوس سکیورټي بل راوړول پکار دي.
ډاکټر اسپندیار بټنه وایي دا بل اوس کمیټې ته سپارل شوی، په کوم کې چې به موجود نیمګړتیاوې لرې کړل کېږي، او بیا به د کابینې منظوري وروسته اسمبلی ته د پاس کېدو لپاره وړاندې کېږي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
صف امریکا دیوه ته غوږی. تاسو بوزو په امریکا کې د صدارتي انتخاباتو په اړه وروستی حال درته وړاندې کوو. په امریکا کې ډیموکریټ ګوند خپل 4 ورځنی ملي کنونشن سرته رسولی، او په دغه کنونشن کې د صدر ډونالډ ټرمپ په پالیسیو ټکونه کړي دي. خو صدر ټرمپ ویلي 13 اونۍ د ډیموکریټانو د امریکا په تاریخ کې د ټولو نه زیات غمناک او د تیارو او غوسې نه ډک کنونشن ترسره کړی دی. نوموړي زیاته کړي دوی 4 ورځې امریکا د توپیر نه ډکه او د یو ویرونکي هیواد په نوم یاده کړې ده چې باید ختم شي. په دې اړه نور تفصیل د ډیور رادیو همکار نصر الله په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ډیموکراټیک ګوند د 4 ورځنی کنونشن په اړه وویل چې د ډیموکراټیک کینډیډیټ جو بایدن د امریکایي تیارا ویني او هغه د امریکې روښانه ویني. صدر ټرمپ وویل د ډیموکراټانو کنونشن په تاریخ کې تر ټولو زیات غمناک و. صدر ټرمپ دا خبرې د جمعې په ورځ په ارلینګټن کې د ملي پالیسۍ لپاره د جی او پی سره همکارۍ شورا ته په وینا کې کړي. ښاغلی ټرمپ وویل چې 13 اونۍ کې د ډیموکراټانو د امریکا په تاریخ کې د ټولو نه زیات غمناک او د تیارو او د غوسې نه ډک کنونشن ترسره کړ. ښاغلی زیاته کړه چې دوی 4 ورځې امریکا د توپیر نه ډکه او د یو ورېدونکي هیواد په نوم یاده کړه چې باید ختم شي. صدر ټرمپ په ډیموکراټیک ګوند نیوکه وکړې او ویل چې د دوی کنونشن هغه ګواښ په ګوته نه کړ چې چین امریکا ته مخ کړي. ښاغلی ټرمپ په پخواني صدر باراک اوباما هم نیوکه وکړه او ویل تاسو لوی صدر نه شئ کېدلی، ځکه چې هغه څه چې تاسو کړي وو موږ ختم کړي. د امریکې پخواني مرستیال صدر جو بایډن چې تقریبا نیمه پیړۍ د امریکا په سیاست کې رکړې، د پنځمې یا زیارت په ماخام په رسمي توګه د ډیموکراټیک ګوند لخوا د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو لپاره امیدوار شو، او د امریکا خلکو ته ویل همدا وخت دی چې د ریپبلیکن ګوند ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته ماتې ورکړي. د پنځمې یا زیارت په ماخام د ډیموکراټیک ګوند د کنونشن په وروستۍ ورځ په خپل وینا کې جو بایډن وویل د امریکې ولس به په ګډه دا تور دوره ختموي، چې د په وینا دا وخت په امریکا مسلطه ده. ښاغلی بایډن په خپل تقریبا نیم ساعت وینا کې د کرونا وایرس د مخنیوي په اړه د ولسمشر ټرمپ په تګلاره نیوکې وکړې او ویل چې په امریکا کې په میلیونونو کسانو خپل روزګار بیللی دی. ښاغلی بایډن وویل ټرمپ په امریکا کې د کرونا وایرس د خپرېدو ذمهواري نه مني، او په دې ټوله موده کې دغه صدر تر اوسه د دې وبا د مخنیوي لپاره څه پلان نه لري. هغه زیاته کړه د امریکا په جوړولو کې ناکامه شوی دی او دا د منلو وړ نه ده. د امریکا د ډیلاویر ایالت له ویلمنگټن خاره چې بایدن پکې اوسیږي په انلاین بڼه دا د جو بایدن وروستۍ وینا وه چې ګوند یې هغه او د ده مرستیال صدره کامل هاریس په رسمي توګه د نومبر د درېمې د ولسمشرۍ ټاکنو ته امیدواران اعلان کړل. د ریپبلیکن ګوند په استازیتوب د ولسمشر ټرمپ څلور ورځنی انلاین ملي کنونشن به د راتلونکي ګول یا دوشنبې په ورځ پیلېږي، خو هغه د پنجشنبې یا زیارت په ورځ د پنسلوینیا ایالت په اولډ فورج نومي ښار کې چې د بایدن د هلاکوالۍ ښار سکرینټن ته نږدې دی په خپله وینا کې د خپل ګوند لخوا په ډیموکراتیک امیدوار نیوکې وکړې. ولسمشر ټرمپ د بایدن تر وینا مخکې خپلو پلویانو ته وویل، که تاسو د بایدن په ولسمشرۍ کې خپل ژوند لیدل غواړئ نو په مینیاپلس ښار کې د سوځېدونکو ودانیو، په پورټلینډ کې د خونړیو پیښو او د شیکاګو په وینو لړلې لارې در یادې کړئ او تصور وکړئ چې دا هر څه ستاسې سیمې بلکې د امریکا هر ځای ته رسیدونکي دي. د کرونا وایرس له کبله د امریکا د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو ته د دواړو ګوندونو کنونشنونه په انلاین بڼه ښودل کیږي. راتلونکې اونۍ به د ریپبلیکن ګوند څلور ورځنی کنونشن هم انلاین وي چې د ګوند مشران به یې د ټرمپ او مایک پینس د صدر او مرستیال صدر په توګه امیدواران اعلانوي. ولسمشر ټرمپ به کنونشن ته خپله وروستۍ وینا د اګست پر 18 کوي چې په رسمي توګه به د خپل ګوند لخوا د ولسمشرۍ د امیدوارۍ قبلولو اعلان کوي او دا وینا بد امریکای لسپینی مانی خبریږي.
در امریکای په کالیفورنیا ایالت کې په سلګونو ځنګلونو کې تر بل هر وخت پراخ اور لګېدلی چې په نتیجه کې تر اوسه 15 تنه مړه شوي دي او په لسګونو نور ټپیان دي، خو لا هم اور نه دی مړ شوی او گورنر یې د وجلو لپاره له بارنیو هیوادونو هم مرستې غوښتې دي. د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ ویلي د کالیفورنیا چارواکي له دریو کلونو په ځنګلونو کې د اور لګېدو له خطره خبرول، هغوی خبره نه منله. نور تفصیل د ډیور رادیو همکار بارکوال میاخیل په ریپورت کې.
د جمعې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې د کالیفورنیا گورنر ګیون نیوسوم وویل د شمالي سیمو په 650 ځنګلونو کې لګېدلې اور ډېره پراخه تباهي کړې ده او وایي شاوخوا 100,000 کسانو ته امر کړی چې له خپلو کورونو خوندي ځایونو ته کډه شي. ښاغلی ګیون نیوسوم وایي دا مهال تر 2,000 زیات اور وژونکي د اور د وژلو هڅه کوي، خو وایي لا هم په وژلو نه دي بریالي شوي. نوموړي د امریکې د لسو ریاستونو په ګډون له کینډا او آسټرالیا په دې برخه کې مرسته غوښتې ده. ګورنر ویلي آسټرالیا چې لوی ځنګلونه او د نړۍ تر ټولو ښه اور وژونکي لري، هیله من دی چې د اور په وژلو کې به ورسره مرسته وکړي. په اوسني تاریخ کې په کالیفورنیا کې 40 غټ اورونه زموږ په ځنګلونو کې لګېدلي دي. دا اووم اور دی موږ په ډېرو کلونو کې داسې اور نه ولیدلی. دغه اورونه زموږ وسایلو او زموږ کارکوونکو ته پسې راغځېږي. دا وخت 2,000 کسان د دې اور په مړه کولو اخته دي. د چارواکو په وینا اور ځنګلونو ته څیرمه آبادۍ ته هم رسیدلی او شاوخوا 1500 کورونه او نورې ودانۍ سوځولې او تباه کړې دي. د اور له کبله تر اوسه د 6 تنو د مړینې او د 43 کسانو او اور وژونکو د زخمي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د رپورټونو له مخې د جمعې تر ورځې پر 2040 مربع کیلومتر مځکه باندې پروت ځنګل کې اور لګېدلی و، خو وایي په سیمه کې د زیاتې ګرمۍ له کبله اور لا پسې خپرېږي او د وژلو چارې له ستونزو سره مخ دي. په ځنګلونو کې لګېدلی اور هلته په ریډوډ سیمه کې هغو ځنګلونو ته خطر پېښ کړی چې زرګونه کاله پخوانی دي، ځکه چې اور د دې سیمې په ریډوډ سټیټ پارک کې ودانیو ته مخکې له مخکې زیان اړولی دی. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کالیفورنیا پر چارواکو تور لګولی چې وایي له اور په ژغورلو کې د ده پر وړاندیزونو عمل نه دی کړی. د پنجشنبې یا زیارت په ورځ په پنسلوینیا ایالت کې د خبرو په مهال ولسمشر ټرمپ وویل، له تیرو درو کلونو د کالیفورنیا چارواکو ته په ځنګلونو کې د اور لګېدو د خطر د مخنیوي مشوره ورکوي، خو وایي هغوی یې خبرې ته غوږ نه دی نیولی. د کالیفورنیا چارواکو ته مې مشوره ورکړې وه چې باید د خپلو ځنګلونو مځکې پاکې کړئ، باید ځنګلونه صفا کړئ. هلته له کلونو راهیسې ډېرې زیاتې پاڼې او ماتې ونې خورې ورې پرتې دي چې ډېر ژر اور اخیستلی سي. له درو کلونو مې دا خبره ورته کوله او اوس بیا په کالیفورنیا کې ډېر پراخ اور لګېدلی دی چې کېدای سي موږ یې ډېر لوی تاوان پرې کړو. د کالیفورنیا ګورنر ګیون نیوسم له اوره د اغېزمنو کسانو د یو لنډمهالې کیمپ د لیدو په وخت په خپله وینا کې وویل، د ځنګله دغه اور د موسمي بدلون ښکاره ثبوت دی. د اور لګیدو له کبله د کالیفورنیا تر 2 درجن زیات پارکونه یا خو په بشپړ او یا په برسیرن ډول بند کړل شوي او خلکو ته یې د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي. چارواکي وایي په وچکالۍ کې د کالیفورنیا په ځنګلونو کې په تیرو وختونو کې د انساني غلطۍ، د تندر پرېوتو او د تیز باد له کبله د ونو د وچو څانګو د سره لګیدو له کبله د اور لګیدو پیښې شوي دي چې لوی تاوانونه یې پیښ کړي دي. خو وایي دا اوسنی اور د دې ریاست په تاریخ کې تر ټولو پراخ دی.
اوس وړاندې کوم اداریات چې د واشنگتن نظر سرګندوي.
امریکای په شام کې د صدر بشار الاسد خلاف د لګیدلو بندیزونو د برقرار ساتلو پوخ نیت کړی دی. امریکای په شام کې د بشار الاسد د حکومت خلاف د لګیدلو بندیزونو د برقرار ساتلو پوخ نیت کړی دی، ځکه چې د بشار الاسد حکومت په شام کې په خپلو خلکو ډیر زیات ظلمونه راټیټ کړي دي او په دې کې خو ځینې ظلمونه د جنگي جرمونو او د انسانیت خلاف د جرمونو په شمار کې راځي. عمدغه وجه ده چې د امریکې د خارجه چارو او د خزانه محکمو د شام د اولس د تحفظ دپاره د سیزر د نامې د قانون لاندې په یو کم 1 جولای په 1400 کسانو باندې د بندیزونو لګولو اعلان کړی دی. په نوو بندیزونو کې شام کې د بیکچ زیاتو ظلمونو د ښکار 2 کسانو په خاطر د حما او د مراعت النومان په نومونو بندیزونه لګولی شوي دي. د بشار الاسد فوجونو 9 کال وړاندې د حما ښار نه خونړی ګیرا توکړی وه او په ښار کې دننه په امنناک مظاهره چانو کې لوی شمیر کسان په ډیره ناترسۍ سره وجلي وو. یو کال وړاندې د اسد د حکومت جنگي هوایي جازونو مرات النومان کې په یو بازار ناتاره بمباری کړې ده. د روجی په میاشت کې شوی دغه بمباری کې 200 بیګونا مسلمانان د روجی ماتې نه لږ وړاندې وجلې شوي وو. د اسد د حکومت فوج په لکونو بیګونا شامیان نیولې دي او په دوی شپه او ورځ تشدد کوي، سکولونه وران کړی دي او هسپتالونه او بازارونه اوار کړی دي. امریکانو واکدارانو زهیر توفیق الاسد او د شام د عرب فوج لومبې ډویژن هم د بندیزونو لاندې راوسته دي. دین علاوه د زهیر توفیق الاسد په بالغ زوی کرم الاسد هم بندیزونه لګوري دي. دا بندیزونه د 1,894 انتظامی حکم لاندې لګولې شوی دي. اومددی انتظامی حکم لاندې د بشار الاسد په یو بالغ زوی حافظ الاسد باندې هم بندیزونه لګولې شوی دي. امریکا با په بشار الاسد او د په حکومت د شام په خلکو د کیدونکو ظلمونو د یاد ساتلې کېدو په غرض برابر بندیزونه لګئی. اوس وخت دی چې د اسد شروع کړي بی مقصده او فضول جنگ ختم کړي شي. د شام د خلکو د پاره د امن قائمولو اکی یو لار د سلامتی کونسل 2250 نمبر منظور کړي قرارداد دی. د بندیزونو د پاره د سیزر د نامې قانون او د امریکې په شام لګولې شوی نور بندیزونه هم د شام د خلکو خلاف نه دي او دا نه خو د انساني خواخوږۍ د امداد په لار کې خندان راولاړی او نه په قطبی شام کې د محکمتیا راوستو کارونه تالا ترغه کوي. امریکا به شام کې ان چې د صدر اسد د ولقی لاندې علاقو کې هم د انساني خواخوږۍ کارونه جاری ساتي. امریکای په شام کې د جنگ انخطونه راپدی خوا تر اوسه پوري د انساني خواخوږۍ کارونو لا د 1,400,000,000 امداد رسولې ده. د حما او د مراعت النومان د پلې شو خلکو او د صدر اسد د حکومت د جنگي جرمونو او د انسانيت خلاف د کړو ظلمونو باید چې تپوس وشي. د اسد حکومت او د دم رستيالانو د پاره اوس 1,000,000 پاتې ده چې د یوې سیاسي روغې د پاره داسې پاخه اقداماتو کې چې د هغو تر مخې د شام د خلکو د حقونو او د هغوی د عزت او وقار پکې مکمل تحفظ شوی وي او یا به بیا نو بندیزونو ته ځانونه تیار ساتي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا درې ساعته سارانۍ خبرونې په دې ځای پای ته ورسېدې. خو چرته ځای مو هم په دې صفو به تاسو اورئ د مشال ریډیو خبرونې. زه بختور شاه سره د پروډوسر عبدالحسین ستاسو نه اجازه اخلم. ښه ورځ، ښه وختونه، مناسب شه. د لوی الله په امان.